دوی بجیش به احمد شیبریم سلامونه او ده دی ساعت مهم خبرونه د طالبان ویان وی د کابل کندهار پلوی لار د دو ترافیکی پیشو پترس که دو پنزوز تنه وشل شوی و پینزش پیت تنه نور تپیان شوی دی زبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې نن یې په اکسپانه کې خپره کړې ده ویلي دي چې د دې دوو خونړیو پیښو تحقیقات روان دي. تر دې مخکې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې د چهارشنبې په ورځ مسافر وړونکي موټر له ټانکرونو سره ټکر شوي دي. لومړنۍ پیښه د غزنی اړوند سیمو کې هغه وخت رامنځته شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټانکر سره چې ګاز لیږدول ولګېد. دوهمه یوه د غزنی د نانی په سیمه کې له لومړۍ یوې نږدې 15 کیلومتره لرې هغه وخت پیښه شوه چې یو مسافر وړونکی موټر له یوه ټانکر سره ټکر شو. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي طالبانو نجونې په څلورو دیوالونو کې ایساري کړي دي چې دا پرېکړې د ژور خفګان د اخته کېدو سبب شوي دي. ښاغلی بینټ په د ایجوکیشن کانټ ویټ په نوم نړیوال تعلیمي بنسټ ته وویل چې د طالبانو د ظلم او ستم سیستم د دې سبب شوی دی چې په خلکو کې ځانوژنې ته لیوالتیا زیاته شي. طالبانو په 2020 کال کې د کابل له بیا نیولو وروسته له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. بیا یې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو منع کړې او په وروستیو کې په روغتیایي مؤسساتو کې د دوی پر زده کړو بندیز ولګاوه. همدارسې په اکثر دولتي او غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر کارونو محدودیتونه وضع کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې پر نوي واکمنانو ژغ کړی چې خپل ژمنې پر ځای کړي کنه لکه د افغانستان د طالبانو غونډې به په نړیواله کچه منځوي شي. انټونی بلنکن پرون په نیویارک کې وی غونډې ته وویل طالبانو لومړی خپل ځان ډیر عصري څرګند کړ خو په خبرې وروسته یې اصلي رنګ ښکاره کړ چې له کبله یې د پام وړ منځوي شول. فرانس پرس خبری آژانس پر نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه د همدې منځویتوب لاملونه یاد کړي دي. بلنکن د هیئت تحریر شام مسلوال ډلې ته چې پر سوریه واکمنه شوي ویلي که غواړي چې منځوي نشي باید د سوریه د پرمختګ لپاره یو شمیر ځانګړي کارونه ترسره کړي. د اسرائیل پوځ خبر ورکړ چې په یمن کې مختلفې سیمې وشتلې دي. اسرائیل وای چې دا بریدونه د ایرانی پلوه حوثی یاغیانو د بی پیلوټ الوتکو او د توغندیو د بریدونو په ځواب کې کړی دی. د اسرائیل پاوت نن په یو بیان کې څرګند کړه چې سهار وختي هغه سیمه په یمن کې په نقشه کړی چې له هغو ځایونو یاغیان پوځي عملیات کوي. د اسوشیټیډ پریس اژانس راپور له مخې د اسرائیل د پاوت بیان وروسته تر دې خپور شو چې یمنی رسنیو خبر ورکړ چې پر صنعا او بندري شار حدیده بریدونه شوي دي. د دې بریدونو په ترڅ کې د اوسو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. دا حمله وروسته تر دې وشوي چې د اسرائیل پوځ ویل چې یو توغندی چې حوثیانو د اسرائیل په لور ویشتلی و خپل هدف ته تر رسیدو مخکې په هوا کې شنډ کړ. د یمن حوثیانو تر اوسه پر اسرائیل د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو د بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه په پلازمېنه حراره کې روانه ده. افغان لوبډلې بیټنګ پیل کړی دی. په دیرشم اوور دغه اوس روان دی. افغانانو 125 منډې کړې دي. هیڅ لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. زیمبابې ته د افغان لوبډلې د دې سفر په ترڅ کې دا د 50 اوورونو دوهمه لوبه ده. درېمه مسابقه به د شنبې په ورځ ترسره شي. لومړۍ وه د سې شنبې په ورځ د باران د ورېدو له امله مساوي شوه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه میکروفون ساسي پروگرام ته مو زفري د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلای کو. نن د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ سره برابر ده. خو د هغو کډوالو چې دوی په خپل خوخه وطن پریکدی او د کار پلاته او هم د خژون پلاته باندې نور هیوادونو ته کډوال کیږي. خو په افغانستان کې بیا د خبري برعکس دی. په افغانستان کې زیاتره خلک یا د امنیتي ستونزو له کبله او یا هم د دې لپاره چې وکولای شي په اقتصادي لحاظ باندې خپل کورنۍ او ته مالی ملاتړ پیدا کی هیواد پریکدی. خو د چې د دغه دواړو کډوالۍ ترمنځ لوی توپیرونه څه دي؟ اولی ځینې هیوادونه غواړي د خپل اقتصادي ودې په موخه باندې د نورو هیوادونو مسلکي کارګران خپل هیواد ته وغواړي او هلته ورته په ښه معاش کار ژوند برابر کړي. نن په خبرونه کې پرې خبرې کوو. پروګرام کې سره د پکتیا پوهنتون پوهنی استاد جانداد جهانی او همدارنګه په ترکیه کې میشت افغان سید سادات دي. تاسو دواړه ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلي. جهانی صاحب، په پیل کې به تاسو ته راشو. په پښتو کې موږ د امیګریشن او همدارنګه د ریفیوجی لپاره اینی کلمه کارو، کډوالی ورته وایو. خو که چیرته دغه انګلیسي کلمې پښتو ته راوژباړو، تفاوتونه یې سره بیل کړو چې د امیګرنټ په څه معنا، ریفیوجی په څه معنا، او دغه دواړه کسان که چیرته کډوالی کوي څه توپیرونه دي په منځ کې؟
سلامونه او احترامات تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او درنو اوریدونکو ته. رښتیا هم د ریفیوجی او امیګرنټ کلمې په صندوقو هیوادونو کې سیالته دغه د مهاجرو موضوع د سیاست کې هغه د تفاوت بحث ته، یعنی مثلا د مختلفو سیاسي پارټیانو ترمنځ د بحث یوه موضوع هم د مهاجرو موضوع ده. نو دا مسله ډیره مطرح کیږي، لکه مثلا د امیګرنټ ټول خلک ایا تقریبا ټول سیاسي پارټیان طرفدار دي ولې د ریفیوجی. او بخې خدای دې دماغ بسم وي
مهرباني.
ولې په پښتو کې معمولا موږ تاسو کډوال، کډوال یا مهاجر او یا دا پناه غوښتونکو کلمې کارو. ځان حق نه ورکوم چې کلمه مشخصه کوم، ولې هغه تفاوت بیان کړم. زما په نظر باندې د ریفیوجی لپاره پناه غوښتونکو کلمه ممکن مناسبه وي، ځکه ریفیوجی هغه کسان او تویل کی کوم سی په خپل هیواد کې د تعقیب لاندې وي، د تعزیر لاندې وي، یا تبعید شوی وي او شړل شوی وي، یا ته د سیاسي ستونزو په خاطر باندې، یا د شخصي او کورنۍ ستونزو په خاطر باندې هیواد پریښی او یو بل هیواد ته پناه راوړی وي، او فقط د خپل ژوند او د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره ترخواست ورکوي، دې ته ریفیوجی وایي. او شاید پښتو کې مناسبه کلمه ورته پناه غوښتونکي وي. او امیګرنټس معمولا د هغو کسانو ته ویل کیږي چې هغه د یو بل هیواد ته په قانوني شکل باندې معمولا د کار او ژوند او روزګار او یا له کورنۍ سره د یو ځای کېدلو او یا د نورو دلایلو په خاطر باندې تللی وي. نو معمولا په دغو ټولنو کې، یعنی په اروپا کې امیګرنټ ډېر زیات دي او سره ریفیوجی هم دي، ولې امیګرنټس پاړون باندې تصور ډېر سره، ځکه دا خلک دي د کار لپاره راځي، د زده کړو لپاره راځي، او په دې ټولنه کې یو ډېر مثبت نقش لري. او معمولا پناه غوښتونکي او ریفیوجی سری هغه تر ډېره پورې معمولا غیر مسلکي خلک وي، معمولا هغه خلک وي چې د کار بازار ته ژر نسي تللای، په ټولنه کې ژر نسي مدغم کېدلای. نو په همدې خاطر باندې د دې دا دوه ډلې سره جلا کړی دی. او مثلا د سیاستوالو هڅه دا ده چې د دواړو په مقابل کې متفاوت سیاستونه ولري، یعنی محدود کې او ځینو لپاره زمينه سازي وکړي.
جهاني سبوس مال چې له سقوط نو وروسته خبري وکړه، دغه افغان کډوال چې د جرمني په ګډون نور هیوادونو ته د دوی دولتونو را انتقال کړل، یا په قاچاقي او یا قانوني لارو باندې دوی یو ډول نه یو ډول توانی دلی راغلي، دوی ته اوس د پناه غوښتون کوم دوی ورکړی دی ک دوی ورته د کډوالو نوم ورکړی، دوی په کومه کټګوري کې شامل شوی دي؟ ځکه چې زیاتره خو مسلکي کارګر وو.
چون دا مسله په دې کې نه ده چې یو څوک مسلکي کار کولای شي نه کولای، موضوع ده چې دا پروسیجر څنګه وي، یعنی دا پروسه مراحل دي، پروسه څنګه وو، کوم شکل سوی دي، یا د قانون په لحاظ باندې په کومه کټګوري کې اچولي. یو زیات شمیر اکثریت تقریبا هغه ریفیوجی دي، پناه غوښتونکي دي، ځکه افغانستان چې ټول خلک وتلی دي یا خصوصا هغه خلک چې په ایواکویشن یا افغانستان څخه د دغو خارجي موسسو په مرسته باندې او نهادونو په مرسته د راوتلو کوم مرحله کې همغه کې راوتلي دا ټول ریفیوجی دي یا پناه غوښتونکي دي او اکثر هم د هغه ډول اسنادونه اخیستي دي چې معمولا ریفیوجی ته ورکول کېږي یا پناه غوښتونکو ته ورکول کېږي. اکثر وي دا ویلي دي یا د اقل په دې شکل باندې ادا درلوده چې د ژوند په خپل هیواد کې تر خطر لاندې و. البته یو کم تعداد کېدلی شي هغه یې متفاوت و، دغه قانوني پروسه یې متفاوته وي، ولی معمولا ایمیګرنټس دغه سي وی لکه مثلا په جرمني ته سي یا نور اروپایي هیوادو ته له هند نه سي کوم خلک راځي، له ایران نه سي راځي د زده کړو لپاره او بیا د کار لپاره، یا له ترکیې نه راځي یا له شرقي اروپا نه، هغه ته ډیرو ته هغه ډېر د ایمیګرنټس کټګوري کې راځي. معمولا له افغانستان، سوریې او نورو هغه هیوادونو سي جنگ ځپلي هیوادونه وي، هغه نه سي کوم خلک راځي، هغه معمولا ریفیوجی کټګوري کې وي او په هغه شکل باندې د دې مسلې مراحل کېږي.
جهانی صاحب، ولې هیوادونه دې ته زړه ښکي نسبت دینه چې ریفیوجی ومني ډېر هغه کسان چې دوی د کار په لټه باندې یا په یو ډول نه یو ډول قانوني ډول د هیوادونو ته راغلي وي، دوی ته ولایت ورکړي نسبت دینه چې پناه غوښتونکي دي؟
د پناه غوښتونکو په اړه باندې خو د دې قانوني مکلفیت د جنیوا کنوینسیون په اساس باندې یا د نور ریفیوجی سیرې دوی نړیوال چې نړیوال جګړې څخه ورسته تر نو ورستیو کلونو پورې تر سره شوی دی. بشري حقوقو د قربانیانو په وړاندې باندې یو ډول قانوني مسؤلیت او مکلفیت لري، په هغه اساس باید ومني. او د ایمیګرنټ سرون هغه خپل د اکثر هیوادونو معمولا اقتصادي انګیزه وي. د امریکا غونډې وادونو کې د اقتصاد ترڅنګ کېدل شي د نور ارزښتونو هم ډیر منل شوی، ولکه مثلا په امریکا کې تنوع مثلا د ټولنې ډول ډول والی او همشمولیت سي، مثلا په هغه کې د هر هیواد او هر مذهب او هر قوم او د هر نژاد خلکو اوس معمولا په امریکا او کاناډا کې دغه ارزښت ډیر یو مهم فاکتور ده. او بل اتمانه اقتصادي انګیزه وي. او په اروپا کې تر ډیره پورې اقتصادي انګیزه ده په اروپایي هیوادونه د دې خاطر باندې چې هغه په نړۍ کې خپل اقتصادي ځایګا وساتي او هغه سیم دوامدار اقتصادي وده ولري. د اړتیا لري چې د سرمایي او د نورو وسایلو ترڅنګ کارینی رویم په دوامداره توګه باندې تر پخوا خسي، ولې دا سیدای وادونه معمولا د نفوس لوجه چې نفوس وده نه کوي، او دا مثلا تقریبا پلسیزو لسیزو باندې د نفوس د نورو هیوادونو په شکل باندې وده نه ده کړې. معمولا خلک ډیر ماشومان نه راوړي، نو د دې کارینی رو د کمواله سره مخامخ کیږي. وار کال په سلګونو زره د مسلکي کسان معمولا غکیږي، تقاوت کیږي، نو د هر وخت نوې کارینی رو ته ضرورت لري. او په دې خاطر باندې د اړتیا لري چې دا انده شورتیج یا کمواله چې دا پوره کړي.
معمولا په بخښنه سره جهاني صاحب، دا کوم کسان چې بیا د پناه غوښتونکو په توګه باندې راځي، فکر نه کوي چې دا بیا ارزانه کارګر دي؟ که څه تاسو مخکې دا ونه وکړه چې په ټولنه کې زر نه متغمیږي یا د کار مارکیټ ته زر نه آماده کیږي، خو دا نسبت هغه کارګرو ته چې دوی خپل راولي د لوړو پیسو په بدل کې ډیر مشور کوي، دوی ارزانه نه دي د دې هیوادونو لپاره؟
یو 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 د سدي مثلا یعنی ډیره خلګه غسیدن ته د ریفیوجی په طرف باندې هغه کوي، داوا کوي، دفاع کوي او طرفداري کوي. هغه هم دا وایي چې مثلا موږ نو څه کولای شي د مسلکي کارګر له نورو هیوادونو څخه په ډیر اساني باندې راولو، نو کله دا چې د جاب مارکیټ یا د معمولا د کار مارکیټ کموالی ده، هغه دغه پناه غوښتونکي پراکي او د پناه غوښتونکي ارتوک سره غلې دي په شکل باندې اکثریت کار کوي. موضوع دي نه تاسو ارزانه کارګر مثلا قیمتي کارګر یو موضوع ته ده. دلته معمولا د کار قانون وجود لري، د کارګرو قانون وجود لري، او هیڅوک حق نه لري چې تر هغه حد اقل مزد کم پیسې یو کارګر ته ورکړي. لکه مثلا که یو کارګر یو شرکت یا کمپنی یا یو دکان یا یو څوک استخداموي معمولا مثلا په جرمني او اتریش او فرانسې کې تر 12 یورو کمی نشي ورکولای. نو کوم دي خاطر باندې دغه کارګر مې اندسي ارزانه کارګر نه دي. او بل موجوده ده چې په دینو مشخصو سکتورونو کې دا هیوادونه د کارګرو له کمی سره مخامخ کیږي او د دې نسخه ولې مثلا دغه معمولا دغه پناهغښتون کې راځي هغه لډیرو کمو مهارتونو څخه خبردار وي او معمولا د ژبې سپنځم لري. نو نسخه ولې مثلا په هغو برخو کې سیدي او ضرورت لري لکه پرسکا دی انجینری په برخه کې یا د کمپیوټر او ټکنالوژي په دغه برخو کې نو په موږ کې زر نسې مدغم کېدلای. او بل د اروپای هیوادونو دا ستونزه د ژبې لوجې څخه ده کنو په انګلستان کې په امریکا کې کاناډا کې استرالیا کې د مسلکي کارګرو ستونزه دومره جدي نه ده ځکه هغه کولای شي مثلا په قدیمیزه شرایط اسانه کې په سبا ورځ له چین څخه له هند څخه له پاکستان او بنگلاديش او ایران او نورې دنیا څخه ټول خلک په فقط ژبه چون د انګلیسي ژبه ده د اکثره مسلکي کسانو په نورې دنیا کې مزدوي کولای شي اسانه د دې جواب د کار بازار هغه تقاضا او کمواله رافه کې ولی جرمني ته او فرانسې ته او اوتریش ته دغه یوادونو ته حتی ډېر مسلکي کسان هم وي هغه زړه نه کوي ځکه یو څوک سي خارج کې کار کولای شي هغه کولای شي له هند څخه انګلستان ته لاړ شي امریکا ته لاړ شي هغه لپاره اصلا جرمني یو ښه انتخاب نه ده. او بل یو مسلکي کس نه شي کولای ا دې دې په لیول باندې دې دې بازار تقاضا په اندازه باندې ژبه دلته بیر زحمت څخه ځکه معمولا یو کال ولدې څخه زیات وخت غواړي. نو په همدې خاطر باندې د اروپای هیوادونو د کار په بازار کې همیشه کموالی موجود وي همیشه ډیفیسټ موجود ده او همدا وجه ده چې د سیاسي بحثونو کې دا مسایل همیشه مطرح کیږي.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځم مور بشم صادق صاحب ته صادق صاحب ته سیم ستړي مو شوی پروګرام ته بخیر راغلی. لکه څنګه چې جهاني صاحب موضوع تشریح کړ چې د پناهغښتون کو د هغو کسان چې د کار په لټه باندې یا مسلکي کارګر دي نور هیوادونو ته ځي یو څه توپیرونه شته ده او زیاتره هیوادونه غواړي هغه کسان چې مسلکي کارګر دي دوی ته ولې ترکی او غواړي دوی په هیوادونو کې پاتې شي. تاسو رده د ترکیه وضعیت په اړه باندې وایاست هلته کوم ډول افغانان دي د پناهغښتون کې دي یا کوم کسان چې دغه د کار په لټه باندې درغلي دي دوی په کوم حالت کې دي ستونزې هلته څه دي؟
مننه ډېره مننه سلام تاسو محترم بلمتا د فزور هم په برنامه کې ګډون لرم محترم
ساده سپ ساده پاری که کدیر زیاد استون زده کلیک مو موقعیت تغییر رو کچ دقیق موسم مارو
او سایشو
میرا بانی وز خیق مارو
من محکم چه از منگ محترم در میلما واسین چه در سون چه حکلا بانی دیر اساس خبر وقت بی تو خدا داده چه دلتا در مهاجرون و در کادوان و نادل در هر حیوات خپلا منافع لري هم په بخش اقتصادي کې هم په بخش سیاسي کې او هم په بخش اجتماعي کې. اساسي موضوع دا ده چې د تا کم کډوال چې راځي هغه زیاتره یې سپېڅلې د کار لپاره راځي دلته ترکیه واته ول چې دغه د کار دلته په مشکله باندې پیدا کیږي. خو اصلي موضوع دا چې بعضې مثلا شل فیصد کد خانه په حق باندې افغانستان چې مثلا ورته د ځان خطروي خو 60% د کار د عمله افغانستان نه راوځي په الحال په ترکیه هیواد کې ژوند کوي.
یعنی دا هغه غیر مسلکي کارګر دی چې په غیر قانوني لارو باندې راځي ترکیه کې غواړي کار وکړي.
بله
دوی سره بیا دولت څنګه برخورد کوي د اسنادونو په اړه ته وایا پټکار کوي ښکارا کار کولای شي یا کمپونه کې اوسیږي د دوی وضعیت څنګه ده؟
دلته تقریبا دلته بیا څلور یا پنځه دقیقه لري دا موضوع د غیر قانوني په حق لباندې کوم اسان چې مثلا د ایران راوړي راځي ورکه هیات ته نیمې دلته بیرته د پولیس دولت بیرته یې داخل نیمی بیاری کمپوتا کم خلک چې راتیری گی رازی مثلا لویو اغت رازی سرادو ترازی باروتا رازی بازی اشخاص مثلا زی کار کوي غیر رسمي د حکومت نه پټ نو کوم کسان چې بیا خپل ځان حکومت ورکوي او بیا یو د سازمان پداس یا د سازمان کیمیا او جواب نو بیا بعد هغه د بعد د شپږ مشه کوي چې دلته په ترکی هوا کې په ستل رسمي کار وکړي دلته مختلف وزګان شته
باندې تاسو ته سبي وغوښتنې کوم چې تاسو د ټلیفون کلام سنځشته موږ به جهاني صاحب ته بیرته ورشو زما هم کار به تاسو سره هڅه وکړي چې دا اړیکه مو له سره ورغوي فکر کوم ستونزې لام پکې ډېرې دي چې اورېدونکي ستاسو غږ په سمه توګه واوري جهاني صاحب که تاسو راته وایست د ترکیې یادونه مو وکړه په ترکیې کې ځینې داسې افغانان دي چې هغوی خپلې سرمایې هلته وړې دي لوی لوی تجارتونه یې شروع کړي دي دا به یوازې د ترکیې په اړه نه وي که پاکستان ته وګورو که ایران ته وګورو دا ګوندې هیوادونه د افغانانو لپاره یا دا هیوادونه یو ښه مارکیټ دی چې افغانان ته ورځي سرمایه ګذاري کوي په رښتیو کې چې ایران که معلومات خپر کړي دغه پر بنسټ باندې د افغانستان یا د دوی د مارکیټ 50% سرمایه ګذاران چې واغه افغانان و دا په کوم ډول کډوالۍ کې راځي دې ته موږ کډوال ویلی شو پناه غوښتونکي ورته ویلی شو یا که دا سرمایه ګذاران دي چې هلته تللي سرمایې په کار اچولې دي
و متاسفانه په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو بې ثباتي او د عدم مشروعیت له وجې اکثره سوداګر او هغه نړیوال پانګوال معمولا یعنی افغانستان کې خو ډېر کم داسې ممکن واقع شوی وي فقط هغه یو څو چینایي شرکتونه او کمپنۍ په وروستیو کلونو کې د همدې لپاره اراده ښوولې وه خو بدبختانه هغه وروستی برید چې په کوم چینایي هوټل باندې فکر کوم دوه کاله مخکې شوی و کابل ښار نه و کې له هغه نه وروسته اکثر هغه چینایي شرکتونو بېرته مثلا افغانستان څخه هغه د پانګونې کومه اراده چې لرله امغه کې کله تجدید نظر کړوي معمولا افغان پنګوال سکوت خمخ کيم په نورو بسبات هیوادونو کې پنګونه کوله خو د افغانستان د دولت له سکوت خورسته مثلا ایران کتم چې د پنګونې ډیر سخت شرایط لري مثلا التسوک جایداد نسیا ستلای او په دې شکل باندې د کاروبار د خلاصولو لپاره ډېرې د سکیږي سي دي یو ایراني سره باید شراکت ولري لکه جنې عربي وادونو کې سي دي معمولا شرایط تر مثلا د ترکی او لو دوی اتخا سخت دي اته پاکستان څخه سخت دي او بیا تقریبا هغه کوم اطلاع سي دي ایران دي مسؤولو ادارو څخه نشر سي او 3 میلیارډ ډالر په اندازه باندې سرمایه ګذاري افغانانو مغلطه کړې و همدارنګه په ترکیه کې از دقیق نه سم ویلای دکه اولی ترکمه زیت لا لرم ما کومه سیمل دلې په استانبول کې او انکارا کې تر زما په نظر شاید تر 10 میلیارډ زیات سرمایه گذاري افغانانو کړی وي مغلطه همدارنګه په عربي متحده اماراتو کې افغانانو دا دسي سرمایه گذاریان د سیل افغانستان څخه سرمایه اخیستل شوی دی له افغانستان څخه انتقال شوی دی او مغلطه هغه هیوادونو ته داخله شوی دی یعنی اوس که مثلا د افغانانو د سرمایه گذاري په اړوند باندې موږ په امریکا کې غږیږو یا جرمني کې غږیږو یا انګلستان کې هغه په دې شکل باندې سپمغو هیوادونو کې د خلکو سرمایه جوړه کړي دا ولته سرمایه گذاري کړي ولې په ایران کې په ترکیه کې او په امغه دوبۍ کې بیا معمولا له افغانستان څخه د خلکو سرمایه یا بل هیواد نه سرمایه راوړي دا په امغه ځای کې سرمایه گذاري کړي معمولا افغانانو دا معمولا د پنګوالو په لیست کې راځي د نړیوالو پنګوالو په لیست کې او په امغه یواد کې دا مناسبه د معمولا د مستقیمی سرمایه گذاري په نوم باندې کټګوري کې حسابيږي معمولا په اقتصاد کې یو جلا حساب لري او
جهانی سپتل تباتی بوله پختنه پیدا شه په بخنه سره د ځینې کسان چې اوس زی په دې هوادونو کې سرمایه گذاري کوي دوی ته دغه اقامه چې ورکی په ځنګړی ته په ترکیه کې د پیغام دوه کلنه اقامه په دومره روپیه د شتاس په دومره سرمایه په ترکیه کې ولر یا په ایران کې دومره د دیو کال اقامه په دومره پیسو دا امغه ویزه مو سره تمدیدیږي اقامه مو سره تمدیدیږي د ټول د پیسو په بدل کې کیږي د خلک چې کله پیسې ورکی دولت ته په دې هواد کې د اوسېدو اجازه لري تو کلم چې دوی پیسې نه لري یا الته پنګونه یا خپل تجارت بس کی لکه دوی دغه هیوادونو اتبا نه ګرځي مکلف دی چې ووزي. که د دې توپیر سره د اروپایي هیوادونو سره واضح کړي، دلته چې یو څوک یو مسلکي کارګر راځي یا که پانګونه کوي یا که دلته د کار کوي، بالاخره دوی یو ډول د دې هیوادونو اتبا ګرځي. دا اسیا هیوادونو ولې خلکو ته دغه ډول سټیټس نه ورکوي؟
دقیقا همدا مثلا مخکې ما غوښتل چې یو ورباندې خبرې وکړم. دغه هیوادونه لکه مثلا ترکیه، ډومینیکا، مالټا، پرتګال او حتی ځینې نور هیوادونه لرې ختیځ کې سي دي. دغه یو سیستم یو سیستم معمولا په لاره باندې اچولی تر څو خارجي پانګوال راجذب کړي. دی معمولا هغه خلک چې هلته سرمایه ګذاري کوي په یو معلومه اندازه باندې یو لړ اسانتیا ورته برابروي، لکه د ترکیې په اړوند باندې تاسې وویل معمولا هلته که یو معین مقدار سرمایه ګذاري وکړي، مثلا زه دقیق مقدار نه پوهېږم، له $50,000 څخه شاید تر $1,000,000 پورې دی دایمي اقامه، موقتي اقامه او بیا حتی کېدلی شي مثلا د پاسپورټ او د نورو شرایطو لپاره شرایطو برابر شي. بالاخره ورې کې اکثر افغانانو په همدې شکل باندې پانګوالو هغه اخیستې دي، پاسپورټونه او اقامې د ترکیې اخیستې. همدارنګه په ډومینیکا کې معمولا تر $200,000 سرمایه ګذاري باندې خلک پاسپورټونه اخیستلی شي، ځینو افغانانو همدا کارونه کړي دي. مالټا کې معمولا تر $1,000,000 پورې، یا په پرتګال کې په همدې شکل باندې ځینې پروسیجرونه شته. اصل کې هیوادونه د بهرنیو پانګوالو د راټولولو لپاره دغه ډول برنامې اعلانوي. نو داسې په ټولو هیوادونو کې ولې په دې شکل باندې نه ده، دا خپله په هغه د هیوادونو د حکومتونو سیاستونو پسې اړه لري. لکه مثلا د ایران د اقتصاد وزارت، نه پوهېږم که کوم بل دغه ډول مربوطه اداره وه، یوه مېرمنه مسؤوله وه او یو خبره یې ما اورېدلې، هغه ویل چې موږ خپل استراتیژیکي ګټې د اقتصادي ګټو قرباني کوو. نو وایي که څوک مثلا $1,000,000,000 هم په ایران کې سرمایه ګذاري کوي، موږ حتی نشو کولای چې 1 متر مربع ځمکه په هموغه باندې خرڅ کړو. د ایران د خاورې ملکیت یوازې په ایرانیانو پسې اړه لري. نو ځینې دغه ډول هیوادونه چې هغه ډېر تنګ نظرې سیاستونه لري، ټولنه یې ډېره د پردو لپاره اوپن نه وي، خلاصه نه وي، مثلا په تنوع باندې باور ونه لري، په فرهنګي او کلتوري او مذهبي تنوع باندې معمولا هغه هیوادونو کې دا ستونزه موجوده وي. او همدا وجه ده چې مثلا هغه هیوادونه له اقتصادي لحاظ هم شاته پاته دي، په کافي اندازه باندې پانګونه نه ده پکې شوې. د دې نه ورې ختم کم مثلا موږ وګورو، یو څوک د په هند کې فرض کله کاله تیر کړي، په ایران کې 40 کاله تیر کړي وي، یا یو بل څوک د تاجکستان یا ازبکستان کې د دې نه زیات وخت تیر کړی، ولې هغه ته هغه د هغې ټولنې برخه نه ګرځي؟ دا همدا په همدې خاطر باندې مثلا ځینې غربي سیاستوال په شرقي سیاستوالو باندې انتقاد کوي چې تاسې ټولنې دومره محدودې دي، دومره تاسې تنګ نظره خلک یاستئ چې تاسې په هیواد کې یو څوک 10 کاله وخت هم تیر کړي، تاسې د ټولنې برخه نه کیږي. بیا مثلا په دې کې تر ټولو امریکا او کاناډا ډېر هغه ده، یعنی ډېر سیاستونه لري. هلته څوک یو 2 کاله تیر کړي، بالاخره هغه مدارک او اسناد اخلي، بیا څوک پوښتنه نه کوي چې ته د کوم ځای او بالاخره له کوم ځای نه راغلی. په اروپا کې تر ډېره حده پورې یعنی هماغه قسم قانوني شکل باندې پروسیجر مخکې دی، ولی د ټولنې لخوا یو ډول تبعیض لا موجود ده. مثلا ترکان د سپو جرمني کې تر څو نسل پاتې شوی، یعنی پلار یې هم غلط پیدا دلته په جرمني کې پیدا شوی، نیکیم پیدا شوی، ولی مثلا هغه اصلي هیواد ترکیه وی، یعنی د اقل هغه اصليت یې د ترکیه وی. تر څو نسلونو دلته تعدید سره د ترکانو په اسباني برخورد کې، یعنی د خپل ټولنه کې قسم سي پاسپورت لري، قسم سي ټول اسناد او مدارک لري جرمني یا د نورو اروپایي هیوادو وی، ولی دلته بیا مثلا په مغه اندازه په امریکا کې یا کاناډا کې څوک دی ټولنې برخه ګڼل کیږي، په دغو هیوادونو کې بیا هم تبعیض موجود. البته دا تبعیض د ټولنې د محدودو خلکو لپاره ده، نه داسې مثلا د حکومتي پالیسیانو په حد کې ده. او دا یو واضح تفاوت چې باید یو څوک ته متوجه شي، داسې د دولت پالیسي چې ده او داسې ټولنه څه وایي. اوس په ایران کې ستونزه دا ده چې هلته د دولت پالیسي هم د پردو اتباعو خلاف ده، او ټولنه هم په یو ډېر افراطي حد کې یو فاشیستی او متاسبانه تمایلات لري او لوات با سره هغه ډول غیر انساني چلند کوي چې په نور دنیا کې هتاه د تصور وړم نه ده. مثلا په ردوات با او باندې ډوړی مخرسو ردوات با او میوه مخرسوي هتاه د روختونو اتحادی د درملتونو اتحادی په ځینو چونو یو خارونو کې دا غسی پریکړه کړې وي چې اتباو باندې موږ دوا او دارونه خرڅو، یعنی دا بیخی یو مسخره او ډیر غیر انساني دریز ده. نو د ټولنو تر د حکومتونو تر سیاستونو او د ټولنو تر دریز پورې فرق لري.
اوریدونکو را سره د تاسو وخت نو برته وخت لکم زموږی کني ولی
تاسو د ایم اوریدونکو په خیم د زابل ولایت د شاجی د ولسوالۍ څخه ټلیفون په لیکو وصلی
مدن اکور ودان تو خیزب خبرونی تستره میشه میربانی که ده خبرونی موضوع عرونده چه نظر لری یا ملمانونه چه پختن؟
منانه یو خوشده منستاسی خبرونه پا منزانی چه پا دوله شپور نیوی بانده خبریجی پرون مستاسی سرهیت رابطه نسینی وای او نستاسی رادیو اردیده که نستاسی پر پرکنسی امیتر دوله شپور نیوی بانده اشنا رادیو خبریده نو موږ هیڅ کله ستاسو رادیو نه و اورېدلې، ځکه چې موږ ستاسو ته ایمي اورېدونکي یو. نو نن ښه ده پر هغه فریکونسي باندې خبریږي او په شپه په ډول موږ په سیمه کې اورېدل کېږي.
نه ډېره ښه خبره ده، مهرباني نظر مو ورو
موږ به د مازرو یا د پانګوالو په هکله داسې نظر ورکو او یوه پوښتنه له محترم مېلمانه څخه لرو. نو زموږ مهاجر خو په ټول نړۍ کې تیتو پر اخبار دي، خو البته بعضې ډېر په مشکلاتو کې دي. هم بله ورځ مې ډېر خو اباده سوه په ما په خیال په عماراتو کې زموږ مهاجر وو تللي وو، هغو وویل چې موږ د بندیانو شکل لرو، هېڅ شی نه رارسېږي، ډېر سخت په زحمت یو، ډېر په انتظار یو، موږ و نورو ممالکو ته نه وړي. نو دلته یو زوروونکی حالت ده. نو ښه خبره دا ده چې زموږ مهاجر بېرته خپل هېواد ته راشي، اوس خو دلته امن ده، قرار ده، مشکلات نشته، څوک نه ځوروي. ولو که منفي تبلیغات بعضې خلک کوي دلته څوک نه ځورول کېږي، نه موږ څوک لیدلي دي، خو دا پانګوال چې په خارج کې پانګې لري یا خپلې روپۍ هلته په نورو دولتو کې پرګټه اچي، هغه باید خپل وطن ته راوړي. یو خو به د وطن آبادي ورباندې راسي او بل دلته د دوی خپل وطن ده، خپل وطن خو ښه خوند کوي. هر څه زه به وو جغرافیا او سم په محیط دا ټول دوی ورسره اشنا وي. نو دلته باید اسلامي عمارت هم دوی ته زمینه مساعده کړي، ددي چې دلته دوی ته سهولت او تسهیلات رامنځته کړي. نو دا به یو ښه خبره وي، ځکه په پردو هېوادو کې موږ وینو په دا ایران کې لکه څنګه چې مېلمانو هم اشاره ورته وکوله، ډېر سخت ځورول کېږي. حتی زموږ داسې خلک شته چې په هغه په قانوني ویزه او پاسپورټ باندې تللي دي، هغه هم هلته ګیریږي، هغه هم هلته
توخی صاحب په بخښنې سره تاسو یادونه وکړه چې اوس په افغانستان کې وضعیت پخوا پرتله باندې ښه دی، او ښه ده چې دغه پانګوال افغانستان ته خپلې سرمایې راانتقال کړي، د دې په ځای چې په نورو هېوادونو کې سرمایه ګذاري وکړي. مخکې مېلمو ورباندې خبرې وکړې چې په دې وروستیو کې د ایران د حکومت هغه پالیسي تشریح کړه، د خلکو برخورد تشریح کړو، چاته ډوډۍ افغان کډوال ته نه ورکول کېږي، او له دې سربېره بیا هلته په زرهاو پانګوال تللی، افغان پانګوال تللی سرمایه ګذاري کوي. ساسي سیمې نه به ډېر کډوال هلته ورځي، ډېر ځوانان هلته د کار لپاره ورځي. وروستیو کې زابل او هلمند او نیمروز دغه ولایتونه نه دي شو، ډېر ځوانان هم دوی ایران ته او پاکستان ته د کار لپاره روان دي. د دومره امنیتو ثبات چې تاسو یادونه کوئ، له دې سره سره ولې ساسي پان باندې دومره ځوانان د کار په لټه باندې د ایران ته ځي پاکستان ته ځي، او پانګوال مې زړه نه خکې چې افغانستان ته راستانه شي؟
نو موږ چې وګورو د لوی سره خو په افغانستان کې د انقلابونو وو، بس اگر دوی راغلي دي رښتیا هم حالات خو څه نه څه خامخا سره متشنج دي. پخوا هم تلو، په تېر وخت کې هم تلو، دا داسې نه ده چې اوس د طالبانو په وخت کې دي. پخوا هم زموږ د سیمې خلک دلته خو اوس انسانان ډېر شو، نفوس زیات شوی، ځکه کمی دي، د خلک ځي، خامخاله ته مختصي ويږي حتی بعض خلک دې د فارم جالي چې ته بیا هم برابر دي ته بیا ساجي هم کوي ولادي زبې فزدګي نوروري زي او پاتو سو پنګوال پنګوال چې دلته ناراضي نو دلته خو مرسي وینو د دې د فارم ګټه زده خونه بیا دي خپل په دې خپل کار باندې پیږي مرته خو دا څه دلیل نه معلومیږي نو زما پښتنه د میلمانه زخه هم دغه و چې پنګوال ولې دلته ناراضي نو هغه ته دغه پښتنه له ما زخه وکول نو
مننه اتمن ته خو زه به د پښتنه له میلمه وکم ځاني صاحب بس تاسو پښتنه ته ځواب درکړي چې لڅه دی سره لدې چې تاسو ادا کوي چې د افغانستان په جنوب کې په تیرو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیرو شلو کلونو کې بګې جګړې ډېرې وي خو زه د توخي صاحب خبره امن دی د دوی په سیمه کې آرامي ده خو هیڅ پنګوال بیا هم زړه نه ښه کوي د سیمې ته ورشي سره له دې چې هلته ډېر چانسونه دی شته چې پنګوال په هغې ستونزو باندې سرمایه ګذاري وکړي حل یې کړي او خلک لا ورته خوشحاله کېږي. جهاني صاحب له تاسو یې اورو.
مننه. معمولا په افغانستان کې د پانګونې پاړون باندې تصور ډېر محدود دی یا له نورې نړۍ سره فرق کوي. په افغانستان کې موږ معمولا د پانګې پانګونې په اړه خبره کوو کېدای شي د یوې کوچنۍ هټۍ یا دوکان یا یو کوچنۍ فابریکې په اړه باندې فکر وکړو خو په نورو نړۍ کې سرمایه ګذاري کېدلی شي په ډېرو وړو بزنسونو کاروبارونو کې وي او بیا مثلا په متوسطو غټو کاروبارونو کې می د افغانستان اړوند یو جدي ستونزه خصوصا په ورستیو درو کلونو کې دا د حکومت عدم مشروعیت او عدم ثبات په اړه اقتصاد له نظر سره مخکله د امنیت خبره کوو موږ معمولا یو څو فکتورونو ته فکر کوو یو دا د قانون او قانوني پروسیجر څنګه دا مثلا اوله وار د مالیاتو قانون د خلکو په وړاندې څنګه د حکومت تریز څنګه د پیورت خو به تغیر کیږي نه او مثلا د هغه هیواد قانوني اړیکې له نورې دنیا سره څنګه دي مثلا کوم دوبۍ یا د عربي متحده امارات له افغانستان سره مقایسه کوي یا د اقل داسې ولې یو پانګوال عربي متحده اماراتو ته ځي او افغانستان ته نه ځي مسله دا اوس مثلا په دوبۍ کې هغه مالیات او ټکس له وخت څخه معلوم دي او محدود دي او کم دي او دولت ناراضه شي په ورس کې تاسو وایي چې نن د قانون بدل شوی دا تاسو په مکتبه دومره مالیات او ټکس راکړي نو نورې نړۍ سره اړیکې خېری مثلا کڅوک له اروپا څخه دوبۍ ته پیسې لیږي له دوبۍ څخه اروپا ته د بانک له لارې پیسې لیږي هیڅ څنګه نسته کې ګمرکونه ګمرکي مالیات او دا شیان د امکان تر حد پورې کم دي ولې افغانستان کې مثلا برعکس اول اور خو د معلوم نه ده چې قانون څه ده او څومره ثابت مثلا یو ورځ کېدلی شي په یوه اندازه باندې د مالیاتو غوښتنه کوي بل ورځ کېدلی شي یو نوی والي او ښاروالو وزیر او حتی کېدلی شي شیخ عامر یو نوی امر صادر کړي مالیاتو وضعیت تغیر سي ځکه مثلا د یو پانګوال په حیث باندې افغانستان ته راتم زه باید بری مطمئن یم چې په راتلونکو لسو کلونو کې شلو کلونو کې د دې هیواد کرنسی مثلا ثابته ده د دې هیواد د پانګونې په سیاستونو کې تغیرات ناراضي یا دومره مثلا یو ورځ کې ډېر د تغیرات ناراضي له نورې نړۍ سره مثلا اړیکې خېری او د دې ترڅنګ مثلا په بازار کې د غچې سده وړاندې کوي د هغه لپاره تقاضا موجوده په افغانستان کې متاسفانه سي دغه ورستي تحول نه راورسته د بیکاری او د فقر او غربت کې ډېر لوړ شوی دا ورستي کوم ارکان سي دي یو ان ډي پی له خوا فارسي او په افغانستان کې تر شپږ اتیا فیصده څخه زیات خلک د فقر تر خط دي لاندې دي د دې معنی سي ورته په متوسطه توګه باندې تر 200 افغانۍ کم درآمد لري یا 2 ډالر نه البته تر 200 افغانۍ کم کیږي د دې معنی سي الته د خلکو د خرید توانایم لري کوم د خلک ډیر ابتدایي شانه خلک کېدلی شي فقط یو کمانډازه پاړه واخلې شي او یو کمانډازه میوه او ډیر ابتدایي ضروري وسایل څنګه د وسیدل او د امرار معیشت یا د حیات لپاره اړین وي فقط هغه کولای شي خو په نورو نو په دغه شی هیواد کې دغه سی هیواد کې پانګونه ته مثلا چې کولای شي د پانګې لپاره وړاندې کې په نورو دنیا کې ډېر زیات فرصتونه دي. خلک مثلا ډېر زیات پیسې لري، ډېر زیات خرید قدرت لري، تکه مثلا کولای شي سلګونه د کاروبار او د پنګونې فرصتونه د مخته پراته وي. کولای شي یو جای پنګونه وکړي، ولې په افغانستان کې د پنګونې بازار ډېر محدود ده او زما په نظر باندې مشبوم ده. یعنی په افغانستان کې دغه کوچني کوم ضرورتونه سي دي او څومره کوچني پنګونو ته اړتیا ده، معمولا پنګونې ورباندې شوي دي او په همدې خاطر باندې هغه اقتصادي رشد یې تضمین شوی نه ده. مثلا کله چې یو هیواد اقتصاد په مجموع کې صحیح مسیر باندې نه روان، په هغه کې ټول خلک تاوان کوي، څوک ډېره ګټه نه شي کولای. داسې یو هیواد کې لکه فرض کړئ بنګلاديش په نظر کې ونیسو، هلته کار څوک کاروبار شروع کوي ګټه کوي، ځکه ټول هیواد یې په مخ باندې روان ده. مثلا په چین کې که څوک پانګونه کوي، چون ټول هیواد یې لس سره یا تف سره اقتصادي رشد لري، نو دا بدې معنی باندې چې هر پانګوال په متوسط شکل باندې ګټه کولای شي. ولې په افغانستان کې اقتصادي رشد ډېر هم بې ثباته ده، هم مثلا منفي و. مثلا په تیرو دریو کلونو کې د موږ شاوخوا 15% اقتصاد کوچنی شوی ده. نو دغه او ځینې نور دلایل دي چې یو پانګوال نشته افغانستان کې پانګونه وکړي.
یعنې یوازې امنیت نه ده که چېرته موږ یوازې دې ته اشاره کوو چې جګړه نه وي، په هغه هیواد کې حتماً باید خلک سرمایه ګذاري وکړي. هیله ده چې توخیز خپل ځواب ترلاسه کړی وي. بل اوریدونکی را سره د نو برته وخت لکم څه باندې کې نیولې. ستړی مشي قری صاحب، په خیر راغلی خبرونې ته. لډیر مودی وروسته موږ غواړو مهرباني قری صاحب کې څه تبصره لري یا څه پوښتنه؟
او خوري تم ستړی مشي، سلامونه تاسو تاسو درنه مې علم ته اوریدون کوت کار کوم کوت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
علیکم سلام ستړی مشي، مهرباني.
خبر خدای شه د خوري کې چې بل یو دلته په وطن کې لازم زموږ مهاجر سره زمور ماجر چې د ایران او د پاکستان راځي، اول داخل ګوزمر سره باوجود د ما بار بار وی چې هغه حدود او هغه احترام د همسایداري چې موږ سره درلوده د خلکو که ایران دی که پاکستان دی، نو خلانا زمور سلیری دی هم دغه حدود دغه مراد نسو. یعنی هر څومره بی عزتی چې وګرځنه د مهاجرو نړیواله ورځ او په دې تکلیف او فدې زامه ټول باندې هغه مهاجر پوهیږي چې زحمت او تکلیف باندې تیر شوی. نو دا خلک زموږ سره هغه حقوق ته هم صداري چې موږ پر دې درلوده هغه مراد نه کړ، تر نن هم نه مراد دی. دا وشه هم نشي، قانوني هم نشي، به قانون هم نشي. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان باید څه وکړو. دا خبره خو زموږ سره کیږي که موږ بیا غیر قانوني ورزو بیا مونږ نشي، هر مملکت غیر قانوني ورجه بیا مونشي. زموږ افغانان باید څه وکړو؟ زموږ افغانان اول د زموږ نظام چې دی دی دوی وایي چې موږ په څلور سمه مالکو کې ډیپلوماسي او سفارتونه لرو. دوی باید کوشش وکړي چې د جهان سره تعامل وکړي او له تعامل نه ورسره او د جهان ته وایي چې افغانستان نن د اقتصاد خو ضعیف دی، بیکاری پښکېره. دا باید دوی ومني، موږ هم منو پکر پښکېر دی. دوی که د خپل مهاجر قانوني کې د مملکو سره قراردادونه وکړي، اگر چې پرشنات دې پیژندل شي متاسفانه باید پیژندل شي وای خونه سو. نو دوی باید د جهان سره دا تعامل وکړي په هغه مملک کې چې دوی ډیپلوماسي لري، په هغه مملک کې چې دوی اړیکې ورسره لري، سفارتونه په ورسره لري، کنسولګری پښکې لري، د هغه مملکو سره باید ورغږیږي تر څو چې د غزموږ بیچاره مهاجر نه په شندونو کې غرق شي او نه په قشاکي لارو لاړ شي او نه څوک د غیر قانوني خطاب ورته وکړي، نه بې عزته شي. دغه مهاجر د هر مملکت سره نظر په غوښتنه دغه مملکت باید قرارداد ورسره وشي تر څو چې د مهاجر قانوني شي. دا خو یو دومه خبره ده. دلته د پانګوالو په باره کې هم خبرې وشوې. یو خو په افغانستان کې کچیر یو سړی غواړي چې د عزت ژوند وکړي، په افغانستان کې دغه 200 دی پیدا کی افغاني 300 دی پیدا کی، خو مقصد او بل مملکت ته جنځي. دا د بی عزتۍ ژوند دی بالا پرزان نه مني، ډېر بی عزتۍ افغانانو وګالل. زموږ پانګوال چې دي چې په افغانستان کې پانګوال ته په خارج کې پانګونه کړی ده، هغه بعضی وخت لر شکی چې راشي او بعضی وخت لر نه شکی چې راشي. ولی په دې باندې خبره په یو امنیت کې نه ده. دلته خوري هغه پانګوال چې اته تیږي، هلته اولادو ته د کار زمينه مساعده ده، اولادو ته د تعلیم زمينه مساعده ده. کچيري مسؤلین د امارت اسلامي پنګوال غواړي اول د دوی و نورو ته، د دوی و الوکانو ته، د دوی و لویانو ته، د دوی و کوچنیانو ته باید زمينه د تعلیم مساعده کی، او هغه د بازي قوانين چې وس دوی وزکې په دې قوانینو کې نظر په چوکاټ کې د اسلامي نوکې نرمش راولي، بیا نو پنګوال هم زړه شکی، د پنګوال کورنۍ هم زړه شکی، بیا راځي.
مننه کورودان له تفسیری نه مو څه پوښتنه کولای ملما نشته مهرباني وکړئ.
تشکر پوښتنه نه درم، خپل نظر مې ورکړئ. خیر اوسې.
ډیره مننه کورودان قری صاحب چې اړیکه مو نیولې وه، ژوندی اوسې. سادات صاحب که تاسې ته راشم، تاسې د افغان کډوالو په اړه په ترکیه کې وایست، دوی هلته زیاتره سرمایه ګذاري کړې ده. کوم کسانو چې سرمایه ګذاري کړې ده بیرته هغو افغانانو ته چې دوی د کار په لټه باندې ترکیه ته تللي کار ورکوي که نه؟
مننه. دلته خو ګورئ تقریبا د ترکیه هیواد چې زموږ تاسې موږ به باید خپل وطن نه اول باید موږ هغه وکړو. تقریبا نن تقریبا څلور څلوېښت کاله کېږي چې د افغانستان افغانان د مهاجرت کاروبار او د مهاجرت زندگی په دې هیواد کې کوي. دا تر اوسه خبره اساسي موضوع دا ده چې دلته زموږ تاسې تقریبا شپږ څلوېښت زره افغانان چې تقریبا دغه څلور څلوېښت کاله کېږي چې دلته ژوند کوي او د ترکیې وطنداش یا د ترکیې قبولی هم لري، فلحال لپاره دلته کورونا دلته ځمکه او دلته فابریکې هم لري. نو دلته حتی د ترکیه په نظام کې دغه زمون دلته فلحال لپاره کار کوي، دا اوس رسمي وظیفه لري کار مثلا په دفاعي بش یا په ملکی کې ساحه کې. نو دا کار دلته شته، خو دا کوم افغانان چې فلحال لپاره اوس راځي ترکیه هیواد ته د 100% نه 100% بلې دا افغانان دلته کار نشي او خپل مزدوري او د خپل روزګار مخکې بیایي.
دغه خبره چې پښتون صاحب یادونه وکړه چې په نور هیوادونو کې دي د طالبانو حکومت هڅه وکړي چې افغان کډوال چې میشتي دوی هلته قانوني کړي، په ترکیه کې افغانان ډېر ستونزې لري، که هغه په قانوني لارو تللي دي که هغه په غیر قانوني لارو تللي، په ځانګړې توګه هغوی چې په غیر قانوني لارو تللي بیا کمپونو کې اوسېږي بیا بېرته افغانستان ته ډیپورټ کېږي. د طالبانو سفارت څومره دغو کډوالو سره همکاري کوي؟
بدبختانه محترمې خبره اساسي موضوع دا ده چې تقریبا دغه درې کال وصول کنه چې د فعلي حکومت راغلی په افغانستان کې، نو له هغه نه بعد د ترکیې مهاجرت کم خلک راغلي دلته ترکیې هیواد ته، موږ تاسو افغانان وضعیت بیخي به حد را خراب شوی، حتی چې همکاري نه کوي دلته غواړي چې دا خلک په شکل د مخفي دا غواړي چې راول بیرته خپل وطن ته، ولې چې دا یو حقیقت دی. حقیقت باید موږ تاسو وشي د خلکو جامعه به ټول آګاه شي. دلته ورته وایي چې زمونږ په وطن کې فلان امنیت دی، روزګار شته، هر څه ما دا مهاجرین راولېږه خپل وطن ته. اساسي موضوع دلته ده، دلته غواړي چې دا
د طالبانو حکومت د طالبانو حکومت ترکیه کې سفارت ته وایي چې تاسو کولای شئ د افغان کډوال بیرته افغانستان ته ډیپورټ کړئ. هغه ورته وایي چې امنیت د سولې د خبره نشته، خو دا افغانان چې په ترکیه کې دي دوی نه غواړي راشي.
بله، خلف یې صدا. اساسي موضوع همدغه ده فلحال لپاره، چې دلته مثلا وایي چې راسي خپل وطن ته، موږ نور مهاجرت نه مونږ باید خپل وطن آباد کړو. خو اساسي موضوع دا ده چې ما مخکې ویل چې اول باید په افغانستان کې د کار زمينه برابر شي، زموږ تاسو افغانان پوه چې دلته زما امنیت، زما صوبا، زما ازادي، زما د اجتماع په حق را باندې ماته تضمین شي چې دلته افغانان که هغه کوم کمشتان وي که غیر مشران که مهاجر کنه نه باندې غړي ترکیه ته، دا ټول ورځي. اساسي موضوع دا ده چې دلته په افغانستان کې یو نظام نشته، څلور کاله یو نظام وي، شپږ کاله بس بل نفر راشي، دا نظام وخت د بین ویشي، هر څه زموږ تاسې خراب شي، در په در سي لا مهاجرت زمينه لا هم ډېرېږي. او فلحال لپاره بدبختانه چې یو بد خبر دا هم چې دغه نوي کال تقریبا شپږ ورځې لکه چې ورته پاتې دي، نو تاسې به وګورئ چې مهاجرت له افغانستان نه څومره بزرهاو بزرهاو خلک به ځوانان به له افغانستان نه راوځي. فلحال لپاره دا کوم معلومات چې موږ لرو او دا کوم خلک چې زنګونه موږ ته وکړي، بدبختانه
مننه کور ودان شو دی اوسې صدات صاحب درسته اوریدونکی به راوخلو. نو مراته واخلی له کوم ځای مړیکه نیولې، لطفا لنډې خبرې وکړئ.
السلام علیکم. تاسو سلامونه وایم او تخنیکي همکار او شان صاحب.
وسابا ستړی بشي له هلمند په خیر راغلی نظر دل لنډورو ربانی
ډیر زیات مننه کوم دلته ډیره مسکینه ده او په دغه ځوانانه بیکاره دي په دغه پاکستان ته اوس ډیر شمیر خلک زی دته چې هلته د تریاکو کښت کار کوي هلته د پاکستاني طالبان په سیمو کې یا د حکومت چې هلته نشته هغو سیمو کې ډېر اندازه تریاک کره کېږي زموږ د سیمې ډېر ځوانان اوس پاکستان ته ځي مخ نیولی
یعنی ستا هدف دا ده چې پخوا چې په هلمند کې کوم د ککنارو تریاکو کښت کېده هغه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو ته اوښتی دی او همدغه ځوانان چې دلته په هلمند کې کوو هلته همدې کار پسې ځي
بالکل و اوس پاکستان ته ډېر ځوانان ځي ځکه چې د هلمند خلک چې دي په دغه کوکنارو کې هغه یو ډول استادان دي ډېر ښه زده دي نو اوس پاکستان ته په دغه ځوان ځي هلته ډېره ښه مزدوري ورلویږي ځکه چې زمایو د قرض یې کړلی و په 15 شپو کې 80,000 پاکستاني کارلارې ګټلې وې داسې ډېره ګټه کوي
دغه ځوانان چې بیا ځي خپله څومره بوتات کېږي په دې تریاکو په دې موادو
څنګه
چې دوی د کوکنارو کښت کوي تریاک کری جوړوي دوی خپله ورباندې بوتات کېږي
دا خو متل کېږي نه ده دا تر دې سال زه چې خپله یعنې چې زه په کوکنارو کې زه پېژنم زه بېخي زما نه پوهېږم چې موږ یې کړو یعنې نو زه کمه یم چې ماتات سوی یم کمه دی چې زموږ په کورنۍ کې څوک ماتات سوی نه دی دا خو هیله خبره ده چې یو څوک یې کوي نو بس دا په ماتات کېږي څوک چې یو نشه ونه کړي په کښت خو نه ماتات کېږي ولې خو موږ هم په دا ظرف پوهېږو چې دا ډېر تاوان لري نو خو ما څه کړو ټوله وایه لاس نه ورونیت کوو
مننه کور دی ودان ژوندې اوس اوس هم چې د هلمند د اړیکې نیولې و جهاني صاحب کتا ستاره شما پوس محل کې کده شي پندړی کې افغان کارګر تر ټول ارزانه کسانوي په ګوندې هوادونو کې په ترکیه کې او هم په اروپا هوادونو کې کده شي نوي خو په ګوندې هوادونو کې دي په افغانستان کې سره دې چې ځوانان ورنوزي نسلې ورس پورس باندې ډیری کې الته بیت نفوس کمخت نشته دا کورنۍ کې ماشومان پیدا کیږي او غا نسل ډیریږي هلته د وظیفې مارکیټ هم نشته د کار مارکیټ هم نشته چې دوی بیرته ارزش زده کړي په سیستم برابرې نه دي په دغه ټولو شرایطو په پام کې نیولو سره که څه هم موږ وایو په افغانستان کې یا افغانستان ټولنه ځوانه ټولنه ده آینده او د افغان کارګرو چې مسلکي نور هیوادونو ته لاړ شي لکه ترکی سره یو وخت کې قرارداد کړی چې شپانه به ورلیږي یا د هغې نه پخوا وختونو کې عربستان سره چې دوی مسلکي کارګر ورلیږي له هغې نه وروسته داسې یو قرارداد نه ده شوی دا وضعیت څومره افغان ځوانان لا دې ته مجبورولی شي چې غیر قانوني یا د پناه غوښتنې لپاره کډوالي وکړي
مننه مخکې مې یو ګډونوال نظر درلود اختیار میو جدی او بنیادی ستونزه دی افغان ماجرو فاړون باندې داسې غیر انساني چلند سره کې خصوصا غونډو یوادونو کې او یا نورو کې مسله د ډیپلوماسي د دلته یو مشروع دولت موجود نه ده د سیو دولت موجود نه ده چې هغه د نړیوالو سره په ژبه باندې پوسی هغه د سیاست په راز او رمز باندې پوسی هم دا وجه د سیدی افغان ماجرو سره ډیر وحشیانه چلند کیږي همسایه وادونو کې د سیمې په وادونو کې ان تاسو فرض کړئ یو څو وخت مخکې ایران دی ایران په پله کې دی افغان ماجرو دی ورلو یو متناقض راپورونه خبرو سوز د دقیق ارقام باندې نه خبرې مطمئن نه ولی دغه چلند هرگز دی اروپאי هیواد له وسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی هغه دی یو بل قوي هیواد له وسیدونکو سره امکان نه لري سی وسی اغه دی یو غریب یوادم سی یو حکومت ولر یو ډیپلوماسي ولر یو غږی تر نورو ورسی دا کار سره نسی کېدلای بدبختی دا سی په افغانستان کې استونزه ده اوس ډیری هیوادونه د شی ډیپلوماسي له وجې چې لنړیوالو هیوادونو سره لغټو قدرتونو سره یو ډول قراردادونه لري سی اغه دغه کارګرو تګ را تګ دا مسایل ډیر سانه کړی مثلا ترکی ډیر مخکې هم دا قراردادونه لرل اروپאי هیوادونو سره وسیم لري یا ازبکستان تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د المان د خارجه وزیر او د هغه سره یو په همدې شکل باندې یو قرارداد امضا کړی و سي مسلکي کارګر ورلیږي او دوی په مقابل کې هغه افغانان سي افغانستان ته ډیپورټ کیږي هغه به ازبکستان ته وړي او ازبکستان به وروسته بیا هغه کوم ابتدایي اړیکې له افغانستان سره لري بیرته افغانستان ته اړوي نو یو ډیر جدي مسله خپل پام دی هغه کې دا په ډیپلوماسي کې دا په حکومت کې دا په اوسنیو حکیمانو کې دا او د دین او ریښه ته په مجموع کې د ټولو افغانانو لپاره او د راتلونکو لپاره سما له لورې دا چې اوس وخت کې تقریبا تر 3 میلیارډ زیات ریمیټنس په شکل باندې د کال پیسې افغانستان ته راځي. همدغه 8 میلیون افغانان سری باندې دي په همسایه وادونو کې خلیجی وادونو کې اروپا او امریکا کې همدا پیسې را لګي او همدا سیمه تاسې دي افغاني اوس ثبات لري همدا سیمه تاسې دي قدرت لرو تر اوسه پورې صادرات واردات لرو هیواد ته او په هیواد کې ماري خلغه ابتدایي اقتصاد او اقتصادي چارې روانې دي. یو غټ نقشاندا خارج کې دي مسافر او د کډوالو د کار او مزدوري پیسې د افغانستان ته راليږي او هر کس معمولا اروپا او امریکانه یعنی هر میاشت معمولا د پیسې لګي په دې شکل باندې خلجي وادو کې دي په نورو وادونو کې دي معمولا کاري نیرو لرل دي او هیواد لپاره یو غټ فضیلت یو غټ غټ دا د دې لامل کیږي چې سریغه هیواد اقتصاد او سره باثبات سي د موږ لپاره د هند او بنگلاديش او پاکستان خو مثالونه دي همدارنګ ایران ترکیه نو خو زموږ په نظر باندې کچيري موږ غواړو چې پراتلونکو کې چې افغانانو پیسې باندې هم بشرف او عزت کار ولرلای شو او هم او کولای شو چې په سم شکل باندې بهر ته لاړ سوال ته کار وکړو خپل هیواد او کورنۍ حمایت کړو. نو د قانوني مهاجرت په اړه باندې باید فکر وشي. مثلا یو څوک یو ابتدایي نجاري زده کوي وبله اروپای ژبه او سره زده کړل سي یو 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 خپل کار په مسلکي شکل باندې مختای او شادنامې او سرټیفیکیشن ولري کېدل سي وتواني کې په قانوني شکل باندې هغه اروپای هوادو تلار سي چې همي د ځان لپاره همي کورنۍ لپاره او همي د راتلونکو افغانستان لپاره
مننه کور ودان لته سدواړو قدر منو ملمنو چراغ لې وخت مو پری خوده په پروګرام کې مرسته راګډون کړو او ریدون کوله تاسې هم مننه چې خبرونه ته مو زنګ و تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبخالو
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ